رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظران یوسفزی، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه اورئ. درنو اوریدونکو، د خپرونې په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته لولي.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. ترکیه د هغو رپورټونو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی چې وایي د سوریې قواوې نیت لري چې د افرین په ښار کې نظامی مداخله وکړي. امریکا امید څرګند کړی چې شمالي کوریا سره د مذاکراتو امکانات زیات شوي دي، او افغانستان خارجي سرمایه گذارانو ته په کابل کې د ویزې د صادرولو کار پیل کړی دی. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. په داسې وخت کې چې د ترکیې قواو د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې د کردانو د وای پی جی ملیشو په ضد خپل نظامی عملیات لا پسې پراخ کړي، انقرې د هغو رپوټونو په باب په احتیاط عکس العمل څرګند کړی چې وایي دمشق نیت کړی دی چې په دغې سیمې کې نظامی مداخله وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي دي که چېرې د سوریې قواوې د وای پی جی د ملیشو د تصفیه کولو دپاره مداخله وکړي، نو بیا خو هیڅ مشکل نشته دی، مګر که د سوریې قواوې د افرین سیمې ته په دې غرض راشي چې د وای پی جی د ملیشو حفاظت وکړي، نو بیا خو زموږ نظامی عملیات هم څوک بندولی نشي. د ترکیې حکومت وایي چې هدف یې دا دی چې د افرین د سیمې نه د کردانو د وای پی جی ملیشو وشړي او هلته د 150 کیلومترو په ساحه کې یوه محفوظه سیمه جوړه کړي. امریکا امید لري چې د شمالي کوریا سره د مذاکراتو د پیل کېدلو امکانات زیات شوي دي، مګر اوس هم دا مشکله ده چې په نږدې آینده کې د کوریا په ټاپو وزمه کې د اټومي وسلو جنجالي مسلې ته د حل یوه سوله ییزه لار پیدا شي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن ویل چې هغه د شمالي کوریا سره د خبرو او ارتباط چینل خلاص پریښی دی، او اوس د شمالي کوریا د کیم یونګ وان د حکومت کار دی چې جواب ورکړي. د افغانستان حکومت د بهرنۍ پانګې د جذبولو لپاره خارجي سرمایه گذارانو ته په کابل کې د ویزې د صادرولو لړۍ پرون په رسمي ډول پیل کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت مرستیال فیروز خان مجیدی وایي د افغان حکومت دا اقدام به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جذبولو کې ښه رول ولوبوي. پرون د اندونیزیا د سوماترا په ټاپو کې یو آتشفشان غار طغیان شوی و او هوا ته په زرګونو متره لرې ایرې شیندلې دي. د اندونیزیا د طبي افتونو ملي ادارې ویلي دي چې دا آتشفشان غر په دغه طغیان کې مرګ جوبله نه ده پیښه شوې. هلته د آتشفشان د غره په 2 کیلومتره د خطر په سایه کې څوک ژوند نه کوي، مګر سره له دې هم د دغې ساحې نه بهر د خلکو په کورونو د دغه غره د طغیان په وخت کې ایرې رالوېدلې دي. دغه غره ته نږدې تقریبا 1.5 لک خلک دې ته مجبوره شوي چې په 300 کلونو کې خپل کورونه 100 ځلې خوشې کړي. په 2010 کال کې د دغه آتشفشان غار د طغیان په وخت کې 2 تنه، په 2016 کال کې پکې 14 تنه، او په 2018 کال کې پکې 8 تنه وژل شوي دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. په جنوبی کوریا کې د ژمی د اولمپیک په مسابقو کې د یخ په سر د امریکا د هاکی ټیم به په فاینل کې د قهرمانۍ د سرو زرو د میډال د ګټلو په مسابقه کې د کاناډا د ټیم سره مخامخ شي. د کاناډا د ښځو د هاکی ټیم دا څلورم ځل دی چې د اولمپیک مسابقو کې د سرو زرو میډال ګټي. پرون د امریکا د ښځو د هاکی ټیم په سیمی فاینل کې د فنلند د ښځو د هاکی د ټیم نه د 0 په مقابل کې 5 ګولونو لوبه وګټله او ځان یې فاینل ته رسولې دی، او همدا دریم ځل دی چې د اولمپیک په مسابقو کې د امریکا د ښځو د هاکی ټیم ځان فاینل ته رسوي. په ډیرو آسیایي ملکونو کې خلکو د چین د نوي کال په مناسبت جشنونه جوړ کړي دي، او په ډیرو ملکونو کې خو 100 ورځې په دې مناسبت رخصتي هم وي. په امریکا کې ځینې خلک د ځان دپاره د چین د نوي کال په مناسبت د میلو او د خوشحالیو مراسم جوړوي. د امریکا د لاس انجلس په ایالت کې ډیر زیات د آسیایي ملکونو خلک ژوند کوي، او هلته د 2 هفتو راهیسې د نوي کال جشنونه روان وي، او د ټولو نه زیات دغه مراسم د لاس انجلس د ښار په چاینا ټاون کې تیار شوي دي. د هانګ کانګ یو اصلي سودینکي چې اوس په امریکا کې ژوند کوي وویل دي چې دا مراسم دوی ته د دې لپاره ډیر مهم دي چې هغه د دوی کلتوري میراث دی. سپینه مڼۍ وایي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د وسلو د خریدارانو پاکله دی د جرمي سابقې د څېړلو چارې نورې هم سختې او دقیقې شي. جمهور رئیس ټرمپ دا کار د فلوریډا په ایالت کې په یوه ښوونځي کې د حملې نه وروستو وکړو چې 11 تنه پکې وژل شوي دي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د خپل روسي سیال سرګی لاروف په بلنې مسکو ته تللی دی. داود د سات خبرونه.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، افغان حکومت د بهرنۍ پانګې د جذبولو په هدف پرون بهرنو پانګوالو ته په افغانستان کې د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. په دې حقله تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورت کې.
د افغانستان حکومت د بهرنۍ پانګې د جذبولو لپاره بهرنیو پانګوالو ته په کابل کې د افغانستان د ویزې د ورکولو لړۍ نن په رسمي ډول پیل کړه. دغه ویزې چې آن ارایول نومیږي او د نړۍ په اکثره هیوادونو کې اسانتیا وشته، د افغانستان حکومت هم نن د لومړي ځل لپاره د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو امریکایي پانګوال ته د ویزې په ورکولو سره د دغه ویزو د ورکولو چارې پیل کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی د دغه ویزو د پیل په مراسمو کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت دغه اقدام به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جذبولو کې اغیزمن رول ولوبوي.
تر دې نه مخکې ویزې معمولا دوی به په سفارتونو کې، د افغانستان سفارتونو چې په بیرونی مملکتونو کې دي، دوی ته مراجعه کوله او هلته به ویزه اخیستل کېدله. نو مونږ د دې لپاره چې دا تسهیل شي، نور هم اسانه شي، د دوی لپاره هغه یو نیم اسناد چې کوم ضرورت دي، چې کله دلته راځي په میدان کې دوی ته دا ویزه
اوس ورکړه. د دغه ویزه د اخیستلو لپاره یو لړ شرایط هم ایخي چې د سوداګرۍ د جواز درلودل، د بانکي حساب په اړه اړین معلومات او د جرمی مخینه نه درلودل یې مهم ټکی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او د افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په راجذبولو کې مهم ګڼي. د دغه خونه مشر عتیق الله نصرت ویل بهرنۍ پانګوالو ته د افغانستان د ویزه په ترلاسه کولو کې د اسانتیا او دراوسلو لپاره افغان حکومت په 2014 کال کې وړاندیز کړی وو او نن عملی شو.
خوشبختانه دولت به
هغه ویل نه کمرغه دولت زموږ غوښتنې ته لبیک وایو. موږ شاهدان یو چې پانګوالو ته په هوایی ډګر کې ویزه ورکول کیږي. په خو به یو پانګوال زموږ کنسولګریو او سفارتونو ته مراجعه کوله، ورځې حتی اونۍ به تیرېدلې چې دوی به د ویزو په ترلاسه کولو بریالي کېدل. اوس اړتیا نشته چې دوی سرګردانه شي. سهولتونه زیات برابر شوي، مستقیم کولای شي چې د شرطونو په پوره کولو سره په هوایی ډګر کې خپل ویزه ترلاسه کړي. یو امریکایي پانګوال بریډ ډالټن چې د کابل د حامد کرزي په هوایی ډګر کې د افغانستان لومړنۍ سوداګریز ویزه ترلاسه کړه، د افغان حکومت په دغه اقدام یې خوښي وښوده او ویل دا د افغانستان د پرمختګ لپاره یو لوی ګام دی. دا هغه څه دي چې ما د سیمې د هیوادونو په کچه لیدلی. دا یو ډیر ښه اقدام دی. دا دغه امریکایي سوداګر پر وینا په افغانستان کې د پانګونې لپاره خورا زیات فرصتونه شته، خو په دغه هیواد کې نامنیو د بهرنیو پانګوالو مخنی ولیده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عتیق الله نصرت ویل د امنیتي او نورو ستونزو له امله په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې کچه راټیټه شوې او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ویزې د اسانتیاوو په څیر بهرنیو پانګوالو ته د امنیت، برېښنا او نورو برخو کې هم اسانتیاوې برابرې کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغانستان د مشرانو د جرګې ادارې پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت باید د هغه دولتي مسؤلینو په ضد چې د مرکزي حکومت په پریکړې نه مني د قانون سره سم جدي اقدامات وکړي. اکرام الله اکرام رپورټ را لېږلی.
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي له دولتي څوکیونه د هغه لري کړل شوی او مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد اسف صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړي نو لري نه ده چې په راتلونکي کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پوري کړي.
لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سیمه موقف ګیری لرو، دا هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابېږي. نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي، دوی په مقابل کې عملیاتو کې، تر څو نور دغه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ وي.
د یادونې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې له دندو لرې کړل شوي او یو شمېر والیانو د مرکزی حکومت پریکړه نه ده منلې، ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې له مخې رامنځته شوی او ولسمشرې د لرې کولو صلاحیت نه لري. د روانې اونۍ د شنبه په ورځ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان له مخې د 15 ولایتونو لغمان، لوګر، سمنګان، کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړي دي. تر دغه اعلان وروسته د سمنګانو والی عبدالکریم خدام تیره ورځ په یو خبری غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللې، ویلي چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوی دی. خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي. جمعیت اسلامي ګوند هم د وی اعلامیې په خپرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوی والی له دری زملاتړ کړی، ویلي دي چې حکومت باید په خپل دې پریکړه بیا کتنه وکړي. له دې وړاندې د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور هم چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوی لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دی. نور خپل استعفا متفی بللې، ویلي دي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پریږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپلو لرې کېدلو او یا هم تبدیلیو په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلې. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملي کیږي. د دغه ادارې ویاندې منیر یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. له بل خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ملي والی حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی نو ځکه له دغه ډول ستونزو سره مخ دی. د سیاسي چارو افغان کارپو ناصر شفیق
په مجموع کې دغه نظام له اول نه چې د اساسي قانون نه په مخالفت رامنځته شو تا کوږ بار او تر منزله نه رسیدلې د منطقي نتیجه وه. دوی په لوی لاس باندې زما په اند باندې دغه نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نه ځي، دوی اوس هم د عقدو پاللو د ایدیالوژیو پاللو په لوري باندې روان دي او افغانستان د یو نوي بحران سره مخ دی.
خو یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویلي د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مامورین له دندو لری تغییر او تبدیل کړي. که هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سنی دی ویلي او تمه و چې نن دوشنبه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي، خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې نه کوي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د پاکستان د لوی درستیز د څرګندونې ردوي چې ګوندې ترګر په افغانستان کې پناه ځایونه لري. په موکړی د ازادۍ راډیو د خبریال یوسف خان زدران رپورټ.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کویټې شورا، حقانی ډله، القاعده او نورې ټولې ترګرې ډلې په پاکستان کې دي. د یاد وزارت ویان دولت وزیر په افغانستان کې د ترګرو ډلو د خوندي پټنځایونو په اړه د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د نوموړي ورختایي او په هغه هیواد د فشارونو پایله بولي. وایي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو په هغه هیواد کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه اعتراف کړی. ښاغلي وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکي په هیواد کې د ترګرو ډلو د څرنګوالي او موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري.
اساسي خبره دا ده چې پاکستان د فشار لاندې امریکا متحده ایالات، د ناتو غړي هیوادونه او په دې اخرو کې په فرانسه کې په دې باندې خبرې کیږي چې پاکستان د پتور لیست کې شامل کی. په افغانستان کې هیڅ نوه تروریستي مرکز نشته دی، ټول مرکزونه په پاکستان کې دي. د کوټه شورا نه نیولې تر حقانی ډلې پورې او ټولو شوراګانو پورې.
دی وایي په افغانستان کې د ناټو غړي هیوادونه وضعیت له نږدې څاري او نړیواله ټولنه دې نتیجې ته رسیدلې چې اصلي ستونزه په پاکستان کې ده. د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د شنبې په ورځ د جرمني په مونیخ ښار کې یو نړیوال امنیتي کانفرنس ته د خبرو پر مهال ادعا کړې چې پاکستان په خپله خاوره کې القاعده، طالبانو او جماعت الاحرار ډلې ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان لخوا دوی ته ګواښ په خپل ځای پاتې دی. نوموړي وویل پاکستان د ترهګرو ډلو پر وړاندې بېلابېل اصلاحي اقدامات کړي، خو دا ډلې لا هم په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. باجوا ویلي په پاکستان کې له 130 حملو نه 130 یې په افغانستان کې پلان شوي او دوی له دې اړخه ډېر زیان لیدلی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون په پاکستان کې یوې غونډې ته ویلي چې له افغانستان نه پر پاکستان د کېدونکو حملو تر شا د هندوستان لاس دی. خواجه آصف ویلي زموږ په ختیځ کې پروت دښمن هندوستان زموږ لویدیځې پولې هم ګواښي. خو د پوځي او امنیتي چارو افغان کارپوه ګلنبی احمد زی وایي په داسې حال کې چې د پاکستان اصلي څېره ښکاره شوي، هغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې فکر بدلول غواړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دغه هدف لپاره پاکستاني استخبارات ان په خپل هیواد کې هم حملې پلانوي او پړه یې پر افغانستان اچوي.
دوی اصلا لیوی خوانه وزر وړاندې کوي، لیوی خوانه حیاتان راځيږي دلته، دنیاوالو ته ورځي، هلته لابي کوي، ورته وایي چې موږ په دې خبرو کې نه یو، او له بله طرفه په موږ باندې خپله ملامت اچ. زه په یقین درته وایم چې هغه افغانستان او هغه ډلې چې د دوی له حمایت نه برخوردار دي په نظامي موټرو کې انتقال کړي دي، په نظامي اډو کې په پیښور او نورو ښارونو کې دوی بده کړي تر څو خپل عملات وکړي او بیرته راوړي خپل ځای کې.
دی وایي په پاکستان کې د تورستي ډلو د څرنګه فعالیت په اړه نړیوالو ته مهم اسناد سپارل شوي او په دې برخه کې دغه هیواد څرګندونې نور چاته د منلو نه دي. ښاغلی احمد زی وړاندیز کوي چې نور باید د پاکستاني چارواکو په خبرو باور ونه شي او نړیواله ټولنه او افغانان یې پر وړاندې یو موټی ودرېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. دینی عالمان د اسلامي احکاماتو د لنظر خرق مکلف بولي چې خپل ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورکړي. په خوست کې د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی د دینی عالم محمد عارف عرفان سره په دې هم په دې موضوع باندې مرکه کړې ده چې تاسو یې دراورو.
لکه واکسین د گوزدان په مورید چې د علاج لپاره استعمالیږي چې یو ماشومان ته د گوزدان څخه د خاصې خط په برخه کې کار په کار راځي. همدارنګه وینه حرامه ده، مګر ډاکټران دی وایي انسان وینه وبسي بل انسان ته د امار د بچاو په خاطر د خاصې خط په خاطر ور اچوي. مفتیانو، علما کرامو، فقهاو دغه ته د رواوالي جواز ورکړی دی. واکسینو لپاره هم په افغانستان کې کانفرنسونه، نړیوال کانفرنسونه شوي دي چې هغو په برخه کې فتواوي صدر شوي دي. فتواوي موجود دي چې دا شونه رواوالي لري، جواز ترلاسه کړی دی. نو بنا ان موږ د الهي احکاماتو د نصوصو په رڼا کې، د نبوي احادیثو په رڼا کې ویلی شو چې واکسین حلال دی، استعمال جواز لري. د دومره علماو، د دومره د فتواو باوجود بیا هم چې څوک د خپل اولادونو په برخه کې سستی کوي، نو مناسب نه دی چې خپل د اولادونو د تربیت په برخه کې، د خصيحت په برخه کې موږ ډیره توجه وکړو. ځکه چې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک ته چې اطهور شطر الایمان، صفایي د ایمان برخه ده، موږ دین واقعیا تیب دی، په هرې برخه کې چړنې کړې دي، په هرې برخه کې تحقیقات موجود دي.
مولوی صاحب، د افغانستان په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین په ارتباط خلکو ته یو ډول منفي ذهنیت ورکړل شوی دی، د دغه ستونزو د حل لپاره د دینی علماو رول څه دی؟
علماو په خپل وخت، خپل زمان، ټول مسؤلیتونه حتی لوسه ادا کړی دي، او دا چې ورجنه دی مو چرته د تکلیف رسوي، د ستونزو ور برخه کوي. په دغه برخه کې ښه قابل ډاکټران شته، او ښه قابل تجربه کار علما کرام شته، مفتیان شته. هغو دغه ټولو اړخونو ته، ټولو برخو ته توجه کړی دی. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان نه دی مکلف مگر د خپل وس د توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قرآن عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو، د ده ژوند دی باچ کړلو، داسې الله تعالی ور باندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي.
په خپل عام خلک، د خپل ماشومانو د سالمې روغتیا لپاره څومره مسؤلیت او مکلفیت لري؟
د اسلام له نظره هر څوک کولای شي چې په خپل برخه کې د خپل اولادونو هم د صحت په برخه کې ور جنادي مو دغه دوی ته توجه وکي، او هم د علم په برخه کې هم د دوی ارتلون کې د خاص خط د خ ژوند او د ښه علم د ښه پرمختګ په برخه کې ترتو د اسلام د سپیشلی مقدساتو ته پکاتو سره د شریعت نبوي حدیث ته پکاتو سره د ارتلون کې د هر نگانه خوندي او تضمین شوی وي.
ډیر زیاته مننه مولوی صاحب محترم،
تاسو نه هم مننه کوم.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې د سیخ جوړولو یوې فابریکې سلګونه کسان په کار بوخت کړي دي.
د خان سټیل فابریکې په 2015 کال کې د فعالیت جواز ترلاسه کړ. د 10 میلیونو ډالرو پانګونې سره فعالیت پیل کړ. دغه فابریکه څو اونۍ د مخه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د دوی فابریکه په نړیوالو معیارونو او لوړ کیفیت د ورځې 200 ټنه سیخ تولیدوي چې د افغانستان د بازار اړتیا پوره کوي. د دغه فابریکې د مشر خان محمد وردک په خبره په یاد فابریکه کې اوس مهال 200 کسان پر کار بوختي او 1500 کسانو ته په غیر مستقیم ډول کاری زمینه برابر شوې ده.
تقریبا په دغه شروع کارو کې په شاوخوا کې ډېر هغه ځلې وسپنې یا دغمات توکي چې په ملکي ادارو کې او په حکومتي په ملکي او نظامي ادارو کې دا بهر ته د افغانستان څخه قاچاق کېدل او تلل. نو موږ یوازینۍ غوښتنه د حکومت نه هم دغه چې دا دغه توکي چې د افغانستان څخه په غیر قانوني توګه بهر ته ځي څنګه د هغو مخه ونیسو، او موږ همدلته په خپل هېواد کې د همغو نه استفاده وکړو. موږ په ملک کې د څلورو کالو لپاره یا د 5 کالو لپاره خام مواد لرو.
د خان سټیل فابریکې رئیس وایي چې د دغه فابریکې خام مواد په هېواد کې دننه زړې وسپنې دي. د وردک په خبره د فابریکه د سیمې په کچه بي ساري ده. په خوا په افغانستان کې په دې کچه فابریکه نه و. هغه ټینګار کوي چې د حکومت په زیات ملاتړ سره کولای شي خپل فعالیتونه زیات کړي.
چې زه تاسو ته د ټول هیوادوالو ته پوره اطمینان ورکوم چې کیفیت او کوالټي کې د موږ د سیخ د ایراني او د تاجکستاني سیخ څخه چې پیره نه افغانستان ته راځي، د دې نه په کیفیت کوالټي په ګرید کې په لوړ دی. د ازبکستاني سیخ څخه چې هغه هم یو نړیوال سیخ دی، د هغه په ګرید باندې برابر او حتی د هغو زموږ په کوالټي او په ګرید کې جګ دی.
د خان سټیل فابریکې د مسؤلینو په وینا چې د خامو موادو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، دوی ټینګار کوي چې افغان دولت باید د خامو موادو تیاری په اړه په خپله ژمنه ودرېږي.
متاسفانه هغه خام مواد چې له دولت سره په دولتي ادارو کې موجود دي، هغه د بیوروکراتیکو پروسو له امله په وخت تر موږ پورې نه رسېږي. که دغه مواد موږ ته په وخت رسېږي، موږ له یو لوري د اوسني د سیخ تولید زیاتولی شو، یعنې دوه چنده کولی شو، او تر څنګ یې موږ په همدغه برخه کې د اوسپنې په سکتور کې لږ په همدې کچه چې اوس همدلته پانګونه کړې ده، د یوې بلې فابریکې اراده موجوده ده.
په تیرو کلونو کې نږدې 1500 ټنه سیخ له هېواده بهر افغانستان ته واردېدل، خو اوس د دغه فابریکې د کار له پیل سره د هېواد 30% اړتیا پوره کیږي. د خان سټیل مسؤلین وایي چې په راتلونکي دو کلونو کې به افغانستان د سیخ جوړونې په برخه کې پر خپلو پښو ودرېږي. هدایت الله نوري، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د افغانستان حکومت د بهرنۍ پانګې د جذبولو لپاره بهرنیو پانګوالو ته په کابل کې د افغانستان د ویزې د ورکولو لړۍ په رسمي ډول پیل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مرستیال خان جان الکوزی آشنا رادیو ته په دې حکله داسې ویلي:
په افغانستان کې ډېر فرصتونه وو د سرمایه‌ګزارۍ لپاره، او ډېرو خلکو ادا کړل چې سرمایه‌ګزاري وکړي. اما په دې تور شپارس کلونو کې د ویزې ورکول زمونږ په سفارتخانو کې چې په کوم ملکونو کې نمائندګي دي، کاغه په اروپا کې او امریکا کې یا په چین کې یا په نورو هیوادونو کې، سرمایداران چې راتلل ډېر ستونزو سره مخامخ، ویزې نه ورکول کېدلې. هغه اتاق تجارت او صنایع په پروس کال جدي پیشنهاد وکړ په شورای اعلی اقتصادي کې چې دا زمونږ لپاره ډیره لویه ستونزه ده او دغه ستونزې د حلولو لپاره شورای د اقتصادي فیصله وکړه، رئیس جمهور فرمان ورکړ چې وزارت خارجه او وزارت داخله دي د کابل په هوایي میدان کې د دې لپاره سیستم جوړ کړي او بالاخره هر هغه سرمایدار او هر هغه شریک د سرمایدار چې د افغانستان لپاره سرمایه گذاري لپاره راځي هغه ته باید په میدان هوایي کې ویزه ورکړل شي. هغه نو دا منظور شول او نن رسمن دا دفتر افتتاح شو.
دفتر یوازې د کابل په میدان کې په نظر کې نیول شوی دی کنه نور میدانونه کې هم دفترونه په نظر کې ونیسي؟
بله، اوس پیلان د کابل هوایي ډګر د لپاره نمړنه دفتر جوړ شو دی. په آینده کې په قندهار او هرات او مزار شریف کې هم شاید دفتر یو ته جوړ شي او زمونږ وزارت خارجي ټول هوایي میدانونو د دنیا ته خبر ورکړی دی، رسمي خبر ورکړ شوی د سفارتخانو د لارې نه، د وزارت خارجي د لارې نه، چې ټول سرمایداران چې افغانستان ته راځي بدون د ویزې نه تاسو ټیکټ ورته ورکولای شئ، ویزه ورته په افغانستان په کابل په هوایي میدان کې ورکول کیږي. نن نمړنی امریکایي یو سرمایدار چې دلته د هوایي میدان کې غواړي چې دلته هوټل جوړ کړي او سرمایه گذاري وکړي، د دې ریسرچ د لپاره نمړنی امریکایي شخص دلته راغی او هغه ته ویزه ولګېدله او بالاخره د راغه په افغانستان کې داخل شو او دا دفتر رسمن افتتاح شو.
بله، په کوم شرایط یو کس باید وپیژندل شي چې دا رښتیا سرمایه گذاری ته راځي افغانستان ته؟
خو د دې لپاره یو سلسله شرایط شته دی او هغه شرایط دا دي چې اول خو کچېته په افغانستان کې دا پارتنر ولري او دلته څوک آشناوي مخکې د مخکېنه د هغې دپاره او د هغې سره کنټکټ وي یا کمپنۍ دلته ثبت راجستر وي د چا سره یا چاته ایجنسی ورکړي د کوم څه شي، هغه سړی هم دغه مربوطه تجار یا سرمایدار افغانستان هم کولی شي چې دا را دعوت کې دعوتنامه باید ولري. نو بیا راځي دلته بیا د دې شرایط دلته امنیتي قوتونه دي هغه ګوري، ځکه دا د یو خاصې وظیفې دپاره راځي او هغه خاصه وظیفه د معلومه ده، هغه استقامتونه یې ښودلي دي چې په کوم استقامت کې دا سرمایه گذاري کوي.
الکوزه صاحب، د سرمایه گذارانو او پانګونې په جلب جذب کې ډیره ونډه د کوم سکتور ده، خصوصي که دولتي؟
نه، خصوصي دا ټول جلب جذب چې کوي دا خصوصي سکتور کوي او تنها دولت ورته فرصتونه مساعده او سهولتونه ورته مساعده. سکتور خصوصي به دغه سړی چې را دعوتیږي دلته به پارتنری او کامدا چې مستقل راځي هم وتاق تجارت به ټول هغه معلومات چې دا سړی په اړه چې شي غواړي هغه معلومات به د وتاق تجارت به خبر کوي او هغه به په جریان کې اچي چې دلته د زراعت پیسې کې کم فرصتونه دي، د تجارت پیسې کې کم فرصتونه دي، د معدن پیسې کې کم فرصتونه دي، د ساختمان پیسې کې کم فرصتونه دي، د دې سړي چې هر رقم سره معلومات پکاري. البته موږ خپل ډیټابیس لرو او خپل سیستم ویب سټ هم شته دي، په هغه کې به هم د تا اولنی معلومات چې زموږ سره کنټاکټ کیږي اولنی معلومات به د تور کول کیږي او د دا غ شهرت او ټول شیان دغه کیږي. نو دا غ سلسله نه مراتلی شي او مستقیما هم کولای شي چې د وزارت تجارت سره تماس ونیسي.
دغه سهولت یا دغه اسانتیا چې اوس ایجاد شوی دی د پانګونې په برخه کې، دا به افغانستان ته د پانګونې د جذب په برخه کې څومره مرسته وکړي؟
بلې، دا په پراګ مرسته کوي ځکه چې سہولت د خلکو دراتګ او دا به د دې زمينه مساعده کوي چې سرمایداران د نړۍ افغانستان ته راشي او په افغانستان کې ریسرچ وکړي او افغانستان کې وګوري کوم فرصتونه موجود دي. نو زمونږ د نظر دغه یو ډېر جدي ستونزه ده، ویزې ځکه مو پیشنهاد کړو سکتوري خصوصي او دولت ومنله، دا یو ډېر ښه عمل دی. زه په دې باور یم چې سرمایه گذاري په راوړلو کې یا خارجي سرمایه گذاري په جلبولو کې به مرسته وکړي.
ډېر مننه الکوزه صاحب، شان دې اوسې.
سلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپل ماشومان روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
که در منو اوریدن کو تاسو امریکا غشنا رادیو زموږ د سهرنی خبری خبرونه لمړی برخه واوریده، دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته پیلېږي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه اوریدل به نه هیروئ.